ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې دی جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی. دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، دموږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېر وو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطې دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیا پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټري لپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیا پروګرام په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید چلنی. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دی، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پختنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتونکو کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلې. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا زه دغه زده کړو کوم زده کول شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي، اسکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان یې څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان یې، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکې او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي
رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي، د افغانستان لنیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خدا افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري، او له همدې کبلې ډېرې مجبور شوی چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره ښه خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردی پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي، او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهیر مالم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغلاست.
مننه تاسو نه، مننه، تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمایي نه زیات نفوس ځوان دی، او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي څلور شپېته فیصد نفوس د افغانستان ځوان دی. دلته موږ تاسو وګورو، په دغه څلوېښت کاله جنګونه بیا د شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي، هغې وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یوې سروې مطابق څلور لکه ځوانان د کار بازار ته ووځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کړي. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر پنځو میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډیر ښه شي. او متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ هدا قلم د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي هدا قلم چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لري بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو پس لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي وزارتخانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نورې داسې ادارات شته په دولت کې مو په دولتي مؤسسات هم شته ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ور سره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړې او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غهی ځوانانو ته ور کړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو مینیت خپل مسولیت ادا کړي خو دا کافي نه دی. ان شاء الله پر اتنون کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادي مشکل دی وزدا کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په ستا باندې لسانسه په ستا باندې په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
دغه کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سره شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي؟ خپل اولی فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقل اندغه ګراف راټیټ شي.
ګوره یو خدغه ده چې ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکې تاسو ته دا خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په ټولنیز په سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپلري او په دغه برخه کې موږ کار کوو. نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرته وي چې موږ ناستې ورسره کړي دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 تر 16 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې. ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پرلارې چارې موږ لټو او
اخلاص شاید بخنه غواړم احساس خبره ما پرې کړی. یو ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره هلی اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کار ولري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټې او سیاوی هم یا لوی اجمنه وو چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته کار پیدا کو، خو هلی اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاسته راوړنی سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه چارو ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې وو چې په زرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز ولایاتو په ستاسو باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سیکټر کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلې دي، او په راتلونکي کې دغه کافي نه دي. په راتلونکي کې زموږ ناستې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روان هم دی. موږ غواړو پالیسي د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجي د ځوانانو موږ لرو. تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش دغه دی چې هغه تصویب شي. په دغه تصویب سره به د ستراتیجي کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجي دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابره شي، او مختلف سکتورونه که هغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، ترمه گزاري به پکې وکړي، او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نه بدلون راشي.
زدران صاحب، کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې موینات سره لاس راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ستاسو باندې جوړ کړي، سیمینارونه مرته جوړ کړي، د اماګه هی برنامه مرته جوړې کړي دي، د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورتس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي، او په دا سوال سوال کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هی برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو، او کوشش هم دغه دی چې اماګه هی په مختلفو مخدره موادو په برخه کې، یا د کډوالۍ په برخه کې، یا په نورو برخو کې اماګه هی ځوانانو ته ورکړي شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم، او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامه لرو په دغه برخه کې، د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي، او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، او خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړی یاستئ؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هېواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوئ چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هېواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هېواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، او ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي. خو ناامني او اقتصادي فکر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال اعظم جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي، او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده. نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.